ستړي مشي د دی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د دی وی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید یم د جمعې ورځ کال 2022 د میاشتې شلمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماخامونی می په پاکستان کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دي او په خبرونه کې به د تل په څیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د میرمنو لپاره ځانګړې شوې وي د هغوی په ننګونو باندې به غږیږو او نن هم د افغانستان د میرمنو په تړاو غواړو چې وغږیږو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په هیواد کې تلویزیونونو ته امر کړی دی چې باید ښځینه خبریالانې د تلویزیون په پرده د راښکاره کېدو پر وخت خپل مخونه پټ وساتي. افغاني خبریالانې وایي چې د کله راهیسې طالبانو په افغانستان په زوره واک موندلی دی نو په رسنیو کې په کارکوونکو میرمنو باندې ډیر زیات محدودیتونه پلي کړي دي چې مقصد یې په رسنیو کې د ښځو د کار مخه نیول دي. په دې حکله وی وی ډیو سره خبرو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترجمان عاکف مهاجر ویلي دي چې د ټلویزیون چینلونو چارواکي دوی سره دغه احکامات منلي دي او سبا یعنی د شنبې د ورځې څخه به په مکمله توګه عملي کړی شي. حجاب لازمی کېدو په حکله د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم د ښځو د پراخ غبرګونونو راپارېدو لامل ګرځېدلی دی او د ځینو هیوادونو په ګډون امریکې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارې په دې اړه اندېښنې ښودلي دي. افغان ښځینه خبریالانو او فعالانو د طالبانو دغه نوي امر ته چې په ټي وي باندې د مخونه پټ کی سخت غبرګون ښودلی دی او وایي چې د اسلام له دین او افغاني کلتور سره په ټکر کې دی. نور په دې اړوند بغږی ګستا سره او میلمانه به زموږ سره راځي، موږ سره به قدرمنی میلمنی راځي او موږ به په پروګرام کې په دې اړوند خبرې کوو. په دې حکله خو اخلو یو لنډه دمه او د دمی وروسته به زو د میلمنو سره به بحث دوام ورکړو.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او ستاسو مو د خبرونې موضوع هم شریکه کړله. په دې خبرونې کې به هم ټلیفونونه اخلو او د اوریدونکو سره به خبرې کوو او تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ د دی وی په کومې شمیرې چې د ټلیفون په هغې باندې موږ ته ټلیفون وکړئ، موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ شمیره ده 001202205003 او بله شمیره ده ویډیا شمیره، تاسو په هغې به هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکئ او زنګ ووهئ چې دا 0800 00 00 90. نو کولی شئ چې دغه دوه شمیرو باندې را سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر هم زموږ سره په خپرونې کې شامل کړئ. زموږ سره به نن څلور میلمنی راځي چې مسکان ساپۍ ده چې هغه پاکستان کې د آشنا ټلویزیون خبریاله ده او په پاکستان کې د نورو چینلونو او رسنیو سره یې هم کار کړی دی. موږ سره به نجیبه زمان راځي چې افغان خبریاله ده، هغې هم د ازادي راډیو د نورو ټلویزیونونو او چینلونو سره هم کار کړی دی، د طلوع خبری ادارې په ګډون. او موږ سره به مینه اکبری هم راځي چې د شمشا ټلویزیون پخوانی خبریاله وه، همدارس خدیجه امین به زموږ سره راځي چې د ملي ټلویزیون پخوانی خبریاله وه. موږ به بحث ته دوام ورکوو، د هغوی سره به خبرې کوو. دا مهال زموږ سره په سکایپ باندې مسکا ساپۍ ملګری شوې ده چې په پاکستان کې د آشنا ټلویزیون خبریاله ده. هغوی سره به خبرې کوو، د هغوی غبرګون به اورو. هغوی ته هرکلی وستړي مشه، په خیر راغلې مسکا ساپۍ.
مننه.
اغلی صاحب مننه او په خیر راغلی پروگرام ته. تاسو به وروستي بندیزونه کوم چې په افغان خبريالانو باندې د طالبانو لوري لګیدل شوې دي اوریدلې وي او د دې څخه به خبره وي، د دې په اړه تاسو خبرګون څه دی؟
مناسب جوړه کومه وګورو اگست 14 مثلا چې طالبان راغلي، البته موږ په زور راغلي افغانستان ته، نو هغه وخت نه موږ وګورو پر رسنیو باندې، په ټول فضو باندې، په عام خاص باندې ډیر بندیزونه راغلي. کومه وګورو اول به یعنی عام رقم کې نوستل چې رقم نه صحیح و، البته خدای پاک انسانان آزاد پیدا کړي، خځه هم بشر د حق له ځوان وکړي. بیا د وخت یې دوه سره موږ وکړل چې اوی چې کری ډیر زیات چاپ یعنی ټول باید یو ځای وخت ښکار نه شي، دغه رقم یو امر تر راغلی و اوس وایي چې حتی مخ هم ښکار نه کړي. نو مخ پر کوم ځای کې ویل شوی دی چې دا باید بند شي؟ دا خو یو جبري کار شوی، هغه هیڅ د منلو وړ نه دی. که موږ ورته فکر وکړو، بیا زه طالبانو ته حیران په دی یم چې په افغانستان کې دومره ستونزې دي که ورته وګورو هلته د لوږې نه خلک مړه کېږي، نور داسې ستونزې چې باید وطن آباد شي وروسته پاتې شوی دی، نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی. سهار او ماښام او بېګا په همدغه ښځو کوي، هر یو ورځ موږ ګورو یو نوی امر راځي د ښځو دپاره. ولې؟ آیا ښځې بشر نه دي؟ او که داسې دی نو بیا ښځو دپاره یو بېل وطن جوړ شي، یو جلا وطن جوړ شي که دوی نه مري؟ آیا دوی همدغه غواړي؟ سبا به د دوی هم مېرمنې ضرورت لري، هغه به چېرته ځي؟ هغه به سړي ته ځي، نارینه ته ځي؟ آیا دوی دا زغملی شي؟ هر ورځ د ښځو دغه حالت چې موږ ګورو ډېر د خفګان خبره ده. موږ ډېر په دې خوشینه کېږو. افغانستان اول هم ډېر زیات دریدلی وطن و، ډېر خلک بېچاره شوي، اوس نور هم بېچاره وشو. که دوی د امنیت خبرې کوي، امنیت نشته، وظیفه نشته، کار نشته، خلک د وطن نه ځي. څوک هم خوشحال حتی داسې هم کسان دلته مې اورېدلی چې هغوی وایي موږ نه غواړو چې ځان افغان معرفي وکړو. دا ډېر د شرم خبره ده.
موسکا جانې، رابه شو د یو بل موضوع ولوري ته. په افغانستان کې کله چې طالبان راغلل واکمن شول د 15 اگست وروسته تیر کال، نو په ښځو باندې ګڼ شمېر بندیزونه ولګېدل، که هغه دفترو ته په تللو باندې وه، که هغه له کوره په وتلو وه د محرم پرته، او که هغه تعلیمي ادارو په برخه کې وه. دا مهال د شپږمې ټولګۍ څخه لوړې زده کړې هم بندې دي او د سکولونو دروازې تړل شوي دي. تاسو په پاکستان کې هم خبریالي کړې، هلته تاسو د رسنیو سره کار کړی دی، تاسو هلته کوم حقونه د یو خبریالې په توګه تاسو ته ترلاسه دي؟ هغه هم یو اسلامي هیواد دی، هلته خبریالانې د کومو جامو یا د کوم ډول حجاب سره په ټلویزیونونو باندې را څرګندېږي؟
دا خو یو ډېر ښکاره خبره ده. مونږ وګورو دوه ګاونډي هېوادونه چې مسلمان هېواد یو بل ته وایي، مونږ په هر څه یو رقم یو مذهب کلچر او کلچر په هر څه یو رقم یو. بیا چې موږ په دغه بندیزونه وغږیږو، نو افغان مېرمنې د دلته پاکستاني مېرمنو په پرتله ډېر شاته پاتې شوې دي. که موږ دغلته وګورو، یعنی البته هغه کسان چې په تلویزیون ښکاره کېږي، په سکرین ښکاره کېږي، هغوی خو بیخي یو بل دنیا دی، یو بل آزادي ورته ښکاره شوې دي. البته موږ به حیث د مېرمن، یو افغان مېرمن، موږ خپل دغه صادر دغه فکري ساتلی یو. پاکستاني مېرمنې زیاتر، البته دا په ټول نړۍ ته ښکاره دی، په یو چینل کې یو هم نه اچوي. هغه کوم کسان چې اچوي، نو هغوی وایي چې پښتو تلویزیون دی، خلک به موږ پورې غږیږي. بیا چې سکرین نه پاسېږي نو ټیکری څوک نه پېژني. دا حقیقت خبره ده. دوی ځان ته آزاد هېواد وایي. البته زه نه وایم چې حجاب غلط خبره ده، حجاب خبره ده د یو مېرمن لپاره، اما جبري کار هیڅ د منلو وړ نه دی. زه یو خبریاله وم، اوس هم دلته کار کوم، ډېر آزادۍ سره ګرځم، د شپې د نو وخت زه یوازې تک تنها راځم کور ته. ما سره نارینه نه وي، اما دلته آزادي او آرامتیا شته. ولې افغانستان کې دغه آرامي نه راځي؟ د ما پوښتنه همدغه ده. د ټولو طالبانو څخه، ټولو واکمنو کسانو څخه، دوی خو په اول کې راغلي وو. سیدالا مجاهد وویل موږ ټول به هر وخت هر یو حق خلکو ته ورکو، مېرمنو ته د هغې حق ترلاسه کېږي. موږ ویل چې دوی خو ډېر پوخ خلک دي، موږ ډېر خوشحال شوي وو د هغوی خبرو څخه، اما بیا وروسته عملي ونه شو. خبر یو رقم و، دوی عمل کرد بل رقم. دا ډېر د افغان
اوس هم طالب چارواکی وای چې دوی به وخت په کتو سره شرایط ته په کتو سره د شریعت دننه خزو ته د غوی حقونه ورکړي او هغه به تر لاسه وي. تاسو څه ګڼئ چې د نقاب کولو کوم ګام چې وس اخیستل شوی دی او خزو ته امر شوی دی چې باید نقاب وکړي یا برقه واغوندي مخ ته پټ کړي، دا په افغانستان کې څومره په خزو باندې فشار زیاتولی شي، دا غوی ستونزې نور څنګه زیاتولی شي؟ او د دې ترڅنګ دا چې په تلویزیون پرده باندې تاسو خپل هم یو خبریالې مخ پټې راتلل، آیا کوم سنس جوړوي یا داسې څه معنا به ورکوي؟ ځکه چې په راډیو خو موږ غږ اورو د خلکو، ولې تلویزیون ځکه وي چې سړی هغه نطاق یا خبریال وویني او د هغې کوم اکسپریشنز چې یا کله چې غږیږي هغه وویني او ورته غوږ شي. نو آیا دا به داسې د تلویزیون یا د خبریالیتوب د قوانینو ته که وګورو دا به داسې یو څه وي چې یعنی وتوانیږي په افغانستان کې په تلویزیونونو باندې دوام ومومي؟
البته نه د دې چې دا ام بیرابل اعلانونه وو امرو څنګه وو ګورو دا څه کار کوي چې دې وړي چې مېرمن زاد دې څه پورنه پورې وساتي، حتی د خزو وجود وین نه وایي، یعنی څه معنا لري چې یو جلای په تلویزیون په پرده راځي مخ ته کوي چې تاسو خبره چې مخ ته پر به راځو څه ضرورت دی ام دا وایي چې دوی دا مېرمن کور ته کیږي کومه وو ګورو د مخفله په یو ځای کې وایي وو چې حتی کوم نطاقان چې دی اغوی باید د اغوی د خلا چې کله اغوی غږیږي هغه باید دومره په طریقه وي چې خلک عطا کوم کسان چې نه اوري هغوی هم د اغوی په خلا باندې باید په خبرو پوه شي. نو چې کله یو نطاق خپل مخ ښکاره کوي نو څه سترګې ښکاره کېږي نه هغه خبر وایي چې غږیږي څه پروګرام مخ وړاندې وړي نو په سترګو خو څه بیان کېږي نه. باید خبر دا چې دوی وایي نقاب اچولی کېږي، نو افغانستان که موږ وایي افغان نقاب د افغانانو کلتور نه دی، که موږ وګورو هیڅ کله هم داسې شوی نه دی. کوم کسان چې نقاب اچوي دغې خپل زړه دی، خو ما خبر راځي جبر د منلو وړ نه دی. که څوک حجاب کوي، که څوک نقاب کوي، که څوک ساده ټیکری اچوي. اوس تازه چې موږ اورېدلی یو چې په پوهنتون کې هغه نجونې ته اجازه ورکړی شوې نه، ځکه چې رنګه ټیکری اچولې دا په کوم کتاب کې دی، دا په کوم دین او مذهب کې دی چې رنګینه ټیکری خلک په خپل ډیر شاپیر چرته چیزې هلته اچولی نه شي. تور ساده څه معنا لري؟ هېڅ معنا نه لري. دوی خو د دوی هر ورځ دا هر عمل چې دی هغه ډیر د فکر وړ دی. موږ ورته حیران کیږو دا ټول نړۍ ولې پاسبل دی، ولې غبرګونه ورکوي؟ دوی خو مذاق نه کوي، البته چې غلط کار دی، د منلو وړ نه دی. باید دوی په خپل هر یو امر سر ځله فکر وکړي، خپل منځ کې کښېني، یو بل سره خبرې وکړي. آیا د دوی فیصلې صحیح دي؟ خلک ورته خوشحالېږي یا نه؟ دسته غواړي دغه غوښتل چې وطن آرام وي، خوشحال افغانستان. دوی ویلی چې موږ به افغانستان د خوشحال وطن رامنځته کوو. دوی اول وطن کې څه حالت و، بیا موږ وویل چې دا خپله راغلی اوس حکومت کوي، وطن به ښه جوړ شي. دا خو هر ورځ موږ وګورو وطن آرام
د دې ترڅنګ چې تاسو هم اشاره وکړله، بشري بحران دی، اقتصادي بحران دی په افغانستان کې. خو د طالبانو کومي پالیسیانې چې دي هغه تر اوسه ډېرې د ښځو څخه راتاویږي او په ښځو باندې د محدودیتونو څخه راتاویږي. کله راهیسې چې په ښځو باندې دومره ډېر بندیزونه لګېدلي دي، تاسو هم یو خبریالې په توګه آیا تاسو کولی شئ چې مثلا د هر کار لپاره چې ووځئ ځان سره محرم ولري؟ که څه هم پاکستان کې خدا سي نه دی، خو آیا تاسو په افغانستان کې د نورو خبریالانو میرمنو سره په تماس کې اغوی کولی شي چې پراته له محرمه لاړ شي او خپل کار ته دوام ورکړي او کنه؟ اغوی تاسو سره خپل اندېښنې آیا شریکې کړي دي؟ څه وایي په دې لړ کې؟
نه تنها ملازه جان خبریالانه، بلکه عام میرمن هم ما زه سره غږېدلی یم که دیش تاسو هم راپورونه کتلی وي. داسې هم میرمنې دي چې اغوی همدغه بیلابیل اعلانونو او بیلابیل یو عمر چې صادر کېږي د طالبانو لخوا او بندیزونه چې لګېدلې کېږي په ښځو، دومره دوی ستونزمن کړی چې هغه مېرمنې نارینه نه لري، حتی خپل لور څخه هلک جوړ کړی. دا د یو ښځې دپاره ډېر سخت وخت وي، بالخصوص یو جلۍ دپاره چې د هغې ویښتان پرې کېږي. دې لپاره چې هغه د مور سره باید یو محرم جوړ شي. داسې هم مېرمنې مې کتلې ورسره، داسې مېرمنې مې کتلې چې یوازې تک تنها خپل د شپږ کلن زوی سره په ډېر مشکل او ستونزو سره افغانستان نه دېخوا سر راغلی دی. دې لپاره چې پاکستان کې به زه یوازې ژوند وکړم، افغانستان کې زه یوازې ژوند کولی نشم. دا ډېر د فکر خبره ده، بلکې زه د خپل خبره وکړم نو څنګه چې په پیل کې هم دا خبره وکړه چې یوازې هم زه ګرځم، ما سره کله کله زما کامرامین نه وي، هغه هم زه دې لپاره ساتلی چې هغه کارونه چې کولی شم زه نشم کولی، کېدای شي هغه ما سره ولېږي، اما زیاتر کارونه په پېښور کې زه تک تنها کوم، ځکه چې دلته څوک ښځه دپاره یا نجلۍ ته څه هم نه وي. نجلۍ یو آزاد ژوند لري، دلته څوک هم ورته څه ویلی نه شي، یوازې ګرځېدلی شي، یوازې خپل کار کولی شي. نو که موږ به وګورو د پاکستان چارواکي، ځینې چارواکي هم طالبان سره ښې اړیکې لري، باید پر دې پاکستاني چارواکي هم خپل یو عمل کرد وکړي، هغوی باید ورسره وغږېږي چې ولې داسې په افغانانو باندې هغه بندیزونه راځي چې بیخي نړۍ نه مني، ځکه چې وار نه دی، افغانان ورسره خوشحال نه دي.
اغلی صافی تاسو ته مهمه خبره ته اشاره وکړه، د فشار خبره مو کړله او د عمل کارت خبره مو وکړه. ملګری ملتونه هم د طالبانو سره په وار وار غونډې کوي، د غوی سره خبرې کوي او په وار وار وایي چې موږ د طالبان سره وغږیدلو، د خزو د حقونو په اړوند وغږیدلو. په کوم ورځ چې دغه پریکړه شوې ده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت له لوري او دغه یو نوی امر جاری شوې ده، په هغه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي ریچارډ التاب کابل کې وو او د طالبانو سره لیدو کاته کړی دا. تاسو دغه لیدو کاته ته څنګه ګوري؟ آیا دا کافي حدس دی؟ آیا په طالبانو باندې کافي فشار راغلی د ملګرو ملتونو لخوا او که څنګه؟
فشار څنګه
راغلی وي چې
ورځ تر بل خپل بدلون او محدودیتونه راوړي؟ دا څنګه چې وکړه وي پر ځای چې وي کم کې باید فکر وکړي. زه دا فکر کوم چې یو بیخی بل داستان روان دی پر افغانستان باندې. داسې ښکاره کېږي چې طالبان هم خپل ډلې لري، یو رقم اعلانیه صادر کوي، بل رقم اعلانیه صادر کوي. نو دا موږ خپله هم ورته حیران پاتې یو، ځکه چې په آغاز کې یو رقم خبرې شوی وو او اوس چې موږ ورته ګورو نو بل رقم اعلانونه ښکاره کېږي. یو طرف وایي موږ مکتبونه به خلاص کړو، کله به خلاص کړي چې تعلیمي کال لاړو، نو بیا به څه کوي؟ اول کرونا د ماشومانو د جونو بیا د زده کړې په لاره کې خنډ جوړ شوی، او اوس چې وګورو د دوی دغه محدودیتونه خنډ جوړ شوی، کله به دوی دغه کار کوي؟ او البته چې موږ دغه د نړیوال سازمان څخه دغه هیله لرو چې دوی باید د ملګرو ملتونو څخه دغه هیله لرو چې باید یو صحیح ګام واخلي، باید دوی سره صحیح خبره وشي، یا خو بیخي پر دې په دغه رقم حکومت بندیز باید ولګېدلی شي، ځکه چې داسې ونه شو نو دغه مېرمنې به چېرته لاړ شي؟ یا به داسې وشي چې مېرمنې به خپل هغه هیلې حاصل له لاسه ورکړي، څنګه چې اوس هم ورکړی دي زیاتر مېرمنې په افغانستان کې؟ نو هیڅ مانا نه لري، بیخي بې برخلیک کېږي دوی.
تاسو د نړیوالې ټولنې څخه د یو افغاني خبريالې په توګه چې پر رسنیو باندې هم په وروستیو کې ډېر سخت بندیزونه لګیدلې په افغانستان کې، او موږ ریپورتونه لیدلې دي چې د څار نړیوالې ادارې او د ازادۍ د رسنیو د ازادۍ کومې څارنې ادارې چې دي هغوی هم په افغانستان کې رسنیو سانسور راپور ورکړي او پر دوی باندې د سخت بندیزونو لګیدل لو خبره کړې ده. تاسو د نړیوالې ټولنې څخه څه غوښتنې دي په دې لړ کې؟
زما غوښتنه هم دغه به وي چې سره هم د افغانستان هغه با شخصیت خلک چې ښه تعلیم یافته وو، وطن د پاره څه کول، ښه زموږ هغه موږ ورته وایي مایندسټ د افغانستان ټول لاړ ده، هغه یو دوه درې پاتې دي، هغه زموږ وطن نه لاړ نه شي، د وطن د څوک آباده وي. که موږ وګورو په پاکستان کې هم دا اوس خیخه ډاکټرانی دلته ژوند کوي، دلته کار کوي، خخ بزنس مین، خخ داسې کسان چې کولی شي د افغانستان یو ښایسته آینده او فیوچر ته جوړ کړي، هغه دلته کار کوي، ښه لایق استعداد بااستعداد خبریالان دلته پاتې دي، ټول ډاریږي وطن ته نه ځي. نو که داسې وو نو بیا افغانستان به څوک جوړ کړي؟ افغانستان به یو جنګل وي او د میدان جنګ وي، هر څوک به راځي خپل جنګونه کوي پرېږدي او ځي. دا رقم هیواد به هیڅ کله جوړیږي نه، او کله چې هیواد جوړ نشو نو بیا ټول نړۍ ته به د کچکول په دریمانه چوي چې موږ ته فنډ راکه، موږ ته دا راکه، هغه راکه، او هر حکومت راځي پر هغه مرسته مرستو خپل ژوند جوړوي او بیرته وطن پرېږدي او ځي. وطن همداسې بېچاره پاتې کېږي. نو باید نړیوال سازمان خپل له اړخه یو محکم ګام واخلي او خپل یو ښه سټپ مخ پر وړاندې وویستي. باید په دغه رقم بندیزونو خپل له اړخه یو بیانیه صادر کړي چې هغه داسې بیانیه نه وي چې فقط لیک وي یا پر تلویزیون راتلل او خلکو ته خبره کول، نه بلکې عملي ګام وي. باید د طالبانو سره خبرې وشي چې څه غواړي طالبان اصلا، که داسې ژوند غواړي داسې ژوند خو څوک نشي تیرولی، ځکه چې اوس هغه وخت نه دی.
اخلی سپی زمون سر مسلم باغ ناوریدون که را غلی ده بسم الله ده نو هنگوی سر با وغیگی گورو چی ده اغوی نظر سده سلی مشه بخیر اخلی بسم الله جور بخیر بسم الله سر تاسو شاید صحت مشه ده
دکتنگ ایمانوزی خلجانی سای بخیر ده
من نه جوانده و سی تاسو خبرونه واوریدل موضوع باندی خبری است
و ما سره ونه وایو زه کوم رسول زه مر وخت کې دغه ما بس دا بار کو خو دې څه دې لګو ما دا څه په ځان
نو څه فکر کوي څه نظر مو دی بسم الله سي په افغانستان کې په خبريالانو باندې په افغانو میرمنو خبريالانو باندې بندیز لګیدلې چې باید په ټلویزیون چې کله راخکار کیږي نقاب باغوندي تاسو دې ګام ته څنګه ګورئ
زه خو دغه یم چې د طالبانو دا خبر ما به زرځنه کوو چې ما زه دا غلطه به ولا نه ولې چې یلم دی طالبان دی یلم تر شګو پر نر باندې فرض دی بیا افغانستان کم دی افغانستان د دې په ملک دی هغه خور د غور یې مر دی شګه د نړۍ مر دی مور د زوی مر دی دا مجبور دی دا به طالبان کې دا مجبور دی دا به ځان ته کاروبار جوړي روزګار وکړي متاجب د دې اکشن یې کوډ چې موږ یې د تلخای ورونه دی دا د ټول ته کوټ چې یو کې داخل مجبورې ده خدای کارونه د اصلي دي بیا د افغانستان څخه زهر شې د نن ورځې په پاکستان کې ویل نو غاډیا په ادب په فردا کې ګر زه غدار یې بیا د دې ګر سره کوي نه طالبان ته زړه افغانستان کوم دا مې چې دین ټول زه غلط وایم چې شه د نن چې ویل دي نه ده کاروبار کې نه ده طالبان کې نو بس به کې دا مجبور ملک دا خو د دې په ملک دی به وې چې ته څو پر دې په کور چې د ډاکټر د باندې دی تعلیم بنه کی تیجل بنه جی هغه خود روزګار خود مزوري خود غریبي به کی نه پکا به پیدا کی یا اولاد نه پکا خون پر نو دوی ته دایز دارنګ ورته ودی دا خو زه ژوند غواړم دا خو اسلام نه غواړم دا خو په فکر کې دا ژوند دی
ډیر زیات مننه بسم الله خان صاحب تاسو ډیر شي شي به غواړو اغلی سپای ډیره زیاته مننه کوم استاد څخه هم چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې شامل شوی او خپل نظر مو خپل خبرګون مو زموږ سره شامل کو او لیدونکو ته مو وړاندې کړ تاسو ته ډیرې ښې شپې غواړم
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
ده هر انسان جوان باید دبل لپارا یو مثال جو سی
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری ده انسان لاستا حق سرازی چی سه کری
تاسو هم بدلون راوستی سه
تاسو هم بدلون راوستی شه
تاسو هم بدلون راوستی شه
دا ټول په یو وخت عادی خلقو خو ده نورو پا جوان که یو لوی بدلون راوستا
هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
هم تاسو هر کله ویو خبرونه دوام لري او خبرونه کې به نور ملمنی هم زموږ سره ملګری کیږي موږ به د هغوی سره بحث دوام ورکوو د تیر کال اګست 15 راهیسې کله چې طالبان واکمنه شول نو په رسنیو باندې هم بیلابیل بندیزونه ولګیدله دا هغه رپورټونه دي چې نړیوالو د څارنو ادارو هم خبره کړې دي او خپله خبریالان په ګڼ شمېر کې په زرګونو خبریالان له افغانستان څخه وتلی دی او په ځانګړي ډول په افغانو میرمنو خبريالانو باندې هم ډیر بندیزونه ولګیدل چې هغه هم مجبور شول خپل دندې پرېږدي او له هواد څخه ووزی یا گاونډي هوادونو ته ولاړ شي او یا هم بل خواته ولاړ شي او پناه واخلي. زموږ سره یو لدغه خبريالانو نجيبه زمان هم ملګری شوې ده، هغه سره به خبرې کوو. د پاکستان څخه زموږ سره ملګری ده، نو دغه موضوع باندې به هغه سره بحث کوو او هر کله ورته وایو. ستړي مشي، په خیر راغلي اغلی زمان.
سلام علیکم. سلامونه هم ومنه چې اوریدونکو ته او سلامونه ومنه او زموږ سره ملګری.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه اغلی زمان. تاسو دا مهال پاکستان کې، تاسو له افغانستان څخه ووتلی او تاسو هلته خبريال وی، کله غوندې د دې په اړوند لومړی خو تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ. تاسو کوم رسنیو سره کار کړی، څو کال مو کار کړی او د دې ترڅنګ ولې ووتلی له افغانستان څخه؟
ما خپل رسنیو سره تقریبا 12 کال کې کار کړی دی. محلي رسنیو سره کورنۍ رسنیو او نړیوال رسنیو سره ما فعالیت کړی دی، کار مې ترسره کړی دی. انجینر موږ د رسنیو فعالیت په پوسټ په افغانستان کې خو له بده مرغه له تیرو اتو میاشتو راهیسې کله چې په افغانستان کې له منځه لاړ نو اوس حکومت رامنځته شو، خبریالان له بېلابېلو سره مخ شول. دوی نه یوازې معلومات ته لاسرسی نه درلود، بلکې دوی وخل تکول کېده، بندې کېده او هم خبريالان ته امنیتي ستونزې موجودې وې، یعنی د دوی ژوند له ګواښ سره مخ و. بیان ازادي محدوده شوه، د خبريالانو فعالیتونه محدود شوه، زموږ کارونه کم شوه. دا هغه نمونه وه چې موږ یې بېرته هېواد پرېږدو او نورو هېوادونو ته
تاسو به دغه نوی ګام هم د طالبانو له لوري چې په خزینه خبريالانو باندې لګېدلې د لیدلې وی چې باید د ټلویزیون په پرده چې کله راخره کیږي نو دوی باید حجاب کړی وي، حجاب نه البته نقاب باید کړی وي، نو تاسو دغه ګام ته څنګه ګورئ؟ دا ولې اخیستل شوی دا ګام؟
زما په نظر د طالبانو په دغه نوی لپاره رامنځته کړی دی. دا خپل د رسنیو د فعالیتونو په وړاندې د اطلاعاتو د لاسرسي په وړاندې یو خنډ دی، یو منفي ګام دی. همدارنګه د ښځو د حقونو په وړاندې یو لوی خنډ دی او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا یو سخت کار دی، دا یو مشکل کار دی چې یو ښځینه خبریاله دي د تلویزیون په پرده په داسې یو حجاب کې راڅرګنده شي چې هغه کار کول اصلا امکان نه لري. په نور اسلامي هیوادونو کې هم رسنۍ فعال دي، هلته ښځینه خبريالان نشته او په دغه حالت کار نه کوي. نو افغانستان کې خبريالان مخصوصا ښځینه خبريالان له دې ستونزو سره سختې لاسه ګروان دي. په شایي د دغه اقدامات وروسته ډېری خبريالان دې ته مجبور شي چې دندې پرېږدي او په کورو کې کښېني.
اغلی زمان، تاسو هم تللی او دا مهال په پاکستان کې کډوالی، تاسو او تاسو په ګډون ګڼ شمېر نور خبريالان له افغانستان څخه وتلی دي او خپلو دندو باندې پریښودو باندې مجبور شوي، لکه څنګه چې تاسو هم دلته ذکر وکړه. دا مهال تاسو د کوم ستونزو سره مخ یې او د افغانستان کې د نورو خبريالانو لپاره تاسو غوښتنې څه دي د نړیوالې ټولنې څخه؟
افغان خبريالان اوس مهال په پاکستان کې نه یوازې ټولنیزې ستونزې لري، بلکې هم له امنیتي ستونزو سره مخ دي، سختې اقتصادي ستونزې لري. همدارنګه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار او ریسټلمنت سنټر چې د دوی د ستونزو په مخ وړلو کې فعالیت کوي، هغوی د دا محل لمیاشتی رهیس که افغان خبریالان په پاکستان کې نیشتی دی دغه ستونزی کالی او لدغه ستونزی سره مخ دي. زما همدارنګه غوښتنه له نړیوالې ټولنې د خبریالانو د ملاتړ له نړیوالو ادارو څخه دا ده چې په پاکستان کې چې کوم خبریالان دي هغوی لپاره حالت توجه وکړي، د هغوی په انتقال کې مرسته وکړي ترڅو په یو بل هېواد کې په امن فضا کې د خپلو فامیلیو سره خپل ژوندي. همدارنګه په افغانستان کې خبریالان چې پاتې دي هغوی سره باید مرسته وشي. د رسنیو ملاتړ ادارې باید د دغه رسنیو سره مرسته وکړي. د دوی په شتون خبریالان ته په باره کې اقدامات وکړي ترڅو شتنه خبریالان یې چې په کومه اندازه په افغانستان کې پاتې دي هغوی اصلا وکولی شي چې په ارامه فضا کې خپل کارونه وکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی زمان ستاسو د راتګ څخه او خبرونې کې د ګډون څخه تاسو ته ښه شی غواړو. بریالي اوسئ. د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دی بیگرانو لیزم کو او ریدم کو ستاسو سره به هم په دې خبرونه کې غږی ګو ستاسو ټلیفونونه هم اخلو، او د دې ترڅنګ ستاسو ځینې پیغامونه چې د خبرونه سره تړاو لري د موضوع سره هغه هم کولای شو چې په خبرونه کې شامل کو. زموږ سره ملګری کیږي د محل په خبرونه کې مینا اکبری چې هم د شمشاد تلویزیون خبریاله و او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې تر ډیره موده پاتې شو، خو بیا وروسته چې دغه ستونزې او ننګونې ورته ورپېښې شولې هغه هم مجبوره شو چې له افغانستان څخه ووزي او خپلې دندې هم پرېږدي او د دې ترڅنګ هر څه تر شا پرېږدي. نو زموږ سره دا مهال ملګری شوي د هغوی سره به غږېږو. ستړي مشو، په خیر راغلې مینا اکبری.
سلامونه منزه جانې، الله دې وکړي چې ته به هم ښه او ټول لیدونکي چې زموږ خبرونه ګوري او دوی هم ښه اوسېږي. ژوند دې شکر زه ښه یم. د مسافرت ژوند د بس په کړاوونو کې تېرېږي، خپل د وطن څخه لري.
مینا اکبری، تاسو زموږ سره هغه وخت هم په خبرونه کې ملګری شوي وای کله چې طالبان واکمنه شوي وو، او خزینه خبریالان د ډیرو ستونزو سره مخ وي. ځینې خبریالان یې له کار څخه منع کړي وي، او ځینې بیا هم نورې داسې خبریالان وي چې هغوی ته ګواښونه هم شوي وو. تاسو په خپله هم د طالبانو له لوري ګواښېدلي وي، او اوس تاسو مجبوره شوي چې له هېواد څخه ووځئ. دا مهال افغانستان کې د میرمنو خبریالان وضعیت څنګه ارزوي؟ تاسو څنګه ګوري هغه ته؟
منځ جن ډیر خو پر ځای پښتنه کسانګه چې ټول نړۍ د افغانستان په حالت باندې خبر او د چې په افغانستان کې افغان خبریالان، افغان فعال کسان چې کوم دي، دا ټول د ګواخ سره مخامخ دي. زه یو څه طبيعي حیرانه پاتې ما د دې په ځای چې دوی د طالبان چې کوم دي، دغه خبریالان څخه، دغه کډرونو څخه د دې په ځای چې دوی ګټه واخلي، خپل په نفع باندې، د هیواد په نفع باندې وکاروي تر څو چې کامیاب شي، او دوی د خیاقل نه پیګم نه لري کسانګه، او دوی ګواخوي او دوی یې مړ کوي یا ترور کوي. همدا اوس زه خپله افغانستان کې زه خپله ځان تعریف نه کوم، نور کسان ته به معلومه یو فعال جلی ما چې پام دی د طالبانو په وخت کې هم تاسو سره مې خبرونه لرله. تر هغه مغه وخت پورې زه فعال وم، یعنی ډیر زیات کانفرنسونه هر څه به ملرل په یوازې توګه باندې دوی مجلې هم نه ور سره. نو وروسته لغه نه چې وشو دوی ماته ګواښونه شروع کړل، اته زمون په کور چاپه واچوله چې ډیر زیات مشکلات راته جوړ شول. چې هم دا اوس زما سره چې کله پاکستان ته راتلم هیڅ مې نه ور سره، فکر وکړ خپل ژوند مې له صفر نه شروع کړ. نو چې پاکستان ته راغلی ما نو دلته هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ یم او د کوم افغان خبریال چې زما په شان خبریالان ول په افغانستان کې اوس مهال هغوی ډېری کسان چې دي دندې ته اجازه نه لري چې کار وکړي په ګواښ کې دي او دوی اقتصادي وضعیت به یې خراب وي راتلی نشي نور هېوادونو ته خو لیکن کوم کسان چې په رسنیو کې دي هغه محدودې انجونې نو هغوی هم په دا شکل سره چې ټیکټ به داسې پیچلی لکه مدرسه چې وي د مدرسې او د یوې رسنۍ به فرق وشي احترام لرم حجاب ته زه کافر نه یم مسلمان یم شکر لیکن پام دی حد کې چې اوس ما ټیکرای سر کړی د حکومت ګونا نه ده کوم بل رقم نه په دې حد کې هم دوی نه مانی وای نه بیت ماکس او کی او دوم ری ټیکرای پیچلې زه مطمئن یم چې یو دوه هفته نور تیر شي دوی به دا ماکس لپاسه دوی به آینه کې وای بیت سترګې هم په سترګو کې سترګې مو ښکار نه شي یو څه مودې چې تیر شو که دوی په رسمیت پیژندل شي نو دوی بل قدم بدوي چې افغان میرمنې اصلا پر رسنۍ کې خو به اجازه نه وی نوي اته په هیڅ اداره کې به کارم نشي کولای
یعنی تاسو دا وایس مینا اکبري چې د کوم مدیر احسې چې طالبان راغلي دي د هغې روس ته په افغانو میرمنو ورو ورو بندیزونه لا زیات شوې دي
بالکل بالکل هم داسې ده
خپل تاسو مجبور شوی چې ووزی له افغانستان څخه تاسو ته غوښونه و د مهال آیا تاسو د افغانو میرمنو خبریالانو او نورو خبریالانو او د رسنیو ازادي ته څنګه ګوري آیا دا په خطر کې ویني
بالکل منزه جانې د افغان خبریالانو راتلونکي خو نامعلومه نامعلومه د افغان خبریالان چې په افغانستان کې دي او په پاکستان کې هم چې دي دا دواړه قشر زه ویلی شم چې دا په خطر کې دي ځکه چې ما باندې خپله تیره شوې ده هماغه د سرګزش قصه شوله اوس په ما چې څه تیر شوي زه هغه وایمه چې افغان خبریالانې بالخصوص میرمنې چې کومې دي سخت په ګواښ کې دي د دوی راتلونکی نامعلومه ده همدا اوس ګوره زه پاکستان ته راغلی یم دلته م زه باید د امن احساس ونه کړم چې زه په امنیت کې یم د افغانستان څخه راغلی یم پاکستان ته نه دا د هغوی په یو لحاظ باندې فاصلې کورې بلل کېږي همدلته م ځان په امن کې نه ګڼم نو بس الله دې ورحمېږي
خپل تاسو وینئ چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د طالبانو سره وخت په وخت غونډې کوي د دوی سره خبرې اترې کوي تاسو د دوی اړیکو ته څنګه ګورئ یا دوی په طالبانو باندې کافي فشار راوستي او که دوی اړیکې ډېرې دوستانه دي د طالبانو سره
زه یو څه ویل غواړم د کوم کانفرنس نه چې کیږي مثلا د کوم خبرې چې کیږي کومې ناشته چې کیږي دا صرف بیا هم هغه د چوکۍ جنگ شو لکه په تیر حکومت کې هم ډیر زیات په چوکۍ باندې به جنگ وو عبد الله د غنی سره غنی د محیب سره بل د بل سره اوس هم هغه سی یو سدی مولا برادر وایزه دی په دې لوړ کرسی کې کېنم بل وایزه بل وایزه اوس دوی په خپل جنجال کې لګیا دي دوی د خزي اصلا ارزښت نه لري چې خزي یعنی څه د خزو حقونه یعنی څه دا په کومې په شمشاد په نور رسنیو کې چې کومې مصاحبې کېږي د مرکې کېږي د طالبانو دا دوی غیر په خپلو خبرو کې دا وایي چې موږ نور د دې مهم کارونه لرو تاسو ولې صرف د ښځو موضوعات موږ ته رامخې کوئ مثلا په فرمانونو کې به ښځې باید مکتب ته لاړ نه شي ښځې باید پوهنتون ته کځي مکو صرفونه یې جدا وي افغان خبریالانې باید ماسک واچوي او مخ پټ کړي سترګې باید تاته معلومې نه شي وایي دا موږ ته مهم نه دي دا اصلا وایي وروستني آپشنونه دي موږ ویلا نور موضوعات لرو دوی اصلا توجه واخذو ته نه ده ښځې څومره چې کولی شي دوی تر پښو لاندې کوي زه نه پوهېږم د ښځو دا کومه فعالې میرمنې چې بي دوی راتلونکی به څه کېږي او کوم کسان چې مثلا اوس په ګواښ کې دي د دې غمه هم نه خوړل کېږي غیر موضوع تللې د اوکراین خواته او یا هم ځینې نور موضوعات همدا اوس دا د زه لس کاله یوولس کاله مې په رسنیو کې کار کړی بې سرنوشته پرته باور وکړه زړه مې بیخي دا د رسنیو د کار نه تور شو که زما نسل وي زه به خپل نسل ته همدا توصیه کوم چې پام کوئ هر شپ چې انتخابوي انتخاب کوي سندرغاړي انتخاب کوي خو لیکن ژورنالیزم مې انتخابوي دومره زما زړه شین کړی ده
تاسو ګواکې دا وایئ چې نړیوالې ټولنې رسنیو ته د رسنیو ازادۍ ته یا د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته دې ته پام نه دی نیولی
نه نه اصلا توجه نه لري واقعا که دوی پام کوو د افغان ښځو مدني فعالانو د افغان ژورنالستانو آیندې ته راتلونکي ته او په الحال جاري ژوند ته نو دوی به حداقل د افغان خبریالانو لپاره یو څه کړي وایي اوس ګوره کوم حال غواړم وایم مونږ زه جانې ګوره د انتقال کومه پروسه چې و د افغان خبریالانو څوک یې بوتلل کوم خبریالانې بوتلل یو نهاد ته مثلا وایي موږ ته شپېته کسان سل کسان معرفي کړه خپل خاله ماما کاکا خویندې ورونه پکې اخلي څومره چې دوی کړی دی افغان خبریالان د پولاندې کړی دی سرزنش کړی، هیڅ توجه افغان خبریالان ته نشته.
دا مهال تاسو هلته په پاکستان کې میشتې کډوال یې او په دې تمه یې چې تاسو داسې یو ځای ته ولاړ شئ چې وتوانیږئ خپل ژوند بیرته له سره جوړ کړئ، خپل کیریر بیرته له سره پیل کړئ، دا مهال څه ستونزې لرئ؟ د کومو ننګونو سره مخ یې تاسو؟
منظر جانې، یعنی کوم افغان کډوال چې راغلي دي پاکستان ته، زه مطمئنه یم چې دوی ډېرې به بیکاره وي، کار نه پیدا کېږي، پاکستان کې مشکله ده. خو لیکن زه د هغو خبریالانو څخه وم چې زه پاکستان ته راغلم، درې ورځې وروسته ماته وظیفه ملاو شوه، یو ځای کې نه، درې څلورو جایو کې، البته په پېښور کې. وروسته له هغه نه ما یوه انټرویو کړې وه، فکر کوم ستاسو د ټي وي سره ما باندې سټوري جوړه شوې وه، که یو بله ټي وي وه، یاد مې وتېده. وروسته له هغه نه زما ځای معلوم شو چې پېښور کې ده. هلته پېښور کې راته ډېرې ستونزې پیدا شوې، یعنی منظر جان چې زه په خپرونه کې وایم باور به دې ونه شي. زه اړه شوم چې زه خپله دنده پرېږدم، د پېښور څخه البته په خیبر یو ټي کې کار کولم، نو دنده مې پرېښودل، راغلم اوس یو بل ځای کې یم چې نه غواړم ځای مې وایم. ډېرې مشکلات راته د همدې له کبله زه اوس اړه شوم، اوس بېکاره یم، دنده مې پرېښې ده او قلاره په خپل کور کې ناست یم. زړه مې ډېر تنګېږي، وایم خدای یو چاره پیدا کړه چې الوتکې غوندې والوزم، یو آرامه ژوند ته لاړه شم، د دې سختې نه ځتي لاړه.
مینا اکبري، تاسو ویل چې هلته هم د ستونزو سره مخ شوئ، کومو ستونزو سره مخ شوئ؟ آیا دا امنیتي ستونزې وې، آیا دا نورې ستونزې وې چې تاسو هلته هم مجبوره شوئ چې خپل دنده پرېږدئ؟
مدرزه جانې، کله چې ما هغه انټرویو ورکړې وه، انټرویو کې مې ډېر عزت واقعیت څه چې حقیقت ولا هغه خبرې مې کړې وې، حقیقت څه ول د طالبانو په ضد خبرې وې، څه چې واقعیت ولا هغه مې ویلي ول. وروسته له هغه نه زما کوم واټساپ شمېره چې وه دومره زنګونه، دومره زنګونه، بېګا ویده شوم، څه ویده چې راپاڅېدله او زنګونه واټساپ کې او میسجونه ول. څه څه مال یا الله مال، دا ما څه بد وکړل چې د انټرویو مې ورکړله، ډېره زیاته جګر خونه سولم. وروسته له هغه نه ډېره وړاره شوم، ځکه چې مال داسې نه چې مال پولیس مو د بلاک مخه کې ودرېږي او ما بوزي دلته څوک چا غږم نه اوري، که څوک بېخي سي حلال حلال هم کې وډارم شم، اوس په پټ ځای کې بل ځای کې.
تاسو ګواکې خپل ژوند ته خطر وینئ او امنیتي ستونزې هم وینئ، بیا هم په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې حل شي، ستاسو غږ تر مسؤلینو یا تر چارواکو باندې پورې ورسیږي. ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره مل شوې، خپل غبرګون مو زموږ سره په دې پروګرام کې شریکه. ډېره زیاته مننه
کوم منزه
جانې، تل همداسې بریالي اوسې. ژوند دې اوسې. مننه
دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
لری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په افغانو میرمنو د وروستیو بندیزونو لګیدلو په اړه باندې غږی ګوز موږ سره افغان خبریالانې په خبرونه کې مل شوې او په څو شیبو کې به د یوې بلې افغان خبریالې خدیجه امین ولور ته ځو چې هغه هم د ملي ټلویزیون خبریاله وه، او کله چې هغه هڅه وکړه چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته هم خپلې دندې ته ولاړه شي، نو هغه دعوه کوي چې طالبانو د هغې مخه ونیوله او هغه پرې نه ښوده چې خپله د تلاله شي، او هغه بیا مجبور شو چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي بل هیواد کې پناه واخلي. د مارچ 23 باندې بیا طالبانو د جنکیو لپاره تعلیمي ادارې پرانستې، خو بیا یې بیرته وتړلې. ویلي وو چې د جنکیو لپاره به تعلیمي ادارې تر هغې تړلې وي تر څو چې تعلیمي ادارو د بیا پرانستو لپاره د اسلامي شرعي قانون لاندې پلان نه وي جوړ شوی. همداراز په افغانستان کې په 15 اگست باندې کله چې طالبان په واک کې راغله، نو له هغې وروسته تر اوسه پورې حکومت یو هیواد هم په رسمیت رسمیت نه دی پیژندلې. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه کم نه میاشتې وس تیر شوي دي، خو تر اوسه یې میرمنو ته د کار د تللو اجازه نه ده ورکړې، که څه هم د هیواد په ځینو برخو کې پوهنتونونه پرانستلي وه، خو بیا یې نوي شرطونه او نوي بندیزونه هم پرې ایښې دي. خو د جنکیو متوسطه ښوونځی چې یعنی د شپږمې ټولګۍ څخه لوړې تر دولسمې ټولګۍ پورې دا ټولې تړل شوي دي د جنکیو په مخ، او دا مهال په میلیونونو داسې جنکۍ دي چې هغوی له ښوونځیو څخه بهر دي، د هغوی په مخ د ښوونځي دروازې تړلې. او دوی ویلي دي چې طالب چارواکي وایي د امرسانی پورې دا ښوونځي به بند وي، او دوی به هڅه کوي چې دا ښوونځي بیا پرانځي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې پر ښځو او نجونو باندې کوم محدودیتونه لګولي دي، د بشري حقونو، د دفاع، ګڼ شمېر بنسټونه او ډلې دا عملونه د بشري حقونو څخه په پراخه سرغړونه بللې ده، او طالب ډله یې په دغو سرغړونو باندې تورن بللې دي. زموږ سره دا مهال خدیجه امین ملګری شوی ده چې څنګه مو وړاندې تاسو ته د هغوی پیژندل وکړه. هغه د ملي تلویزیون خبریاله هم پاتې شوې وه، او کله چې طالبان واکمنه شول نو هغه دندې ته نه پرېښودلې. نو د هغوی غبرګون به اخلو، د هغوی خبرې به هم اورو. ستړي مشې، په خیر راغلې خدیجه امین.
سلام، وخت مو پخیر.
مننه ژوند دی اوسه. خدیجه امین، تاسو به وروستي خبرونه لیدلی وي، اوس به افغان خبریالان د ټلویزیون په پرده چې راخکاره کیږي هغوی به نقاب اغوندي، تاسو دی 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 ګام ته څنګه ګوري؟
زه چې کله ګورم دا طالبان نه پوهیږم ولې داسې کوي. هر ورځ هر ورځ د ښځو پر وړاندې ځینې محدودیتونه راوړي. زه نه پوهیږم چې د دوی هدف څه دی. په اتو میاشتو کې هیڅ کار نور کار نه دی کړی، یوازې غواړي چې پر ښځو باندې پر نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي، چې دا یو انساني او اسلامي کار نه ده. اوس ویل دي چې نجونې او ښځې نشي کولی چې په اخبارونو کې پرته له ماسک راشي. نو د دې معنا دا ده چې دوی غواړي د خپل د سیاسي اهدافو رسیدلو لپاره دوی غواړي چې د ښځو نه استفاده وکړي. دا څنګه چې دوی باندې ښځو باندې دوی فشار راوړي تر څو چې خپل د سیاسي اهدافو ته ورسیږي. د دوی هدف هم دا دی، او د دې لپاره هر ورځ هر ورځ هر څه چې د هغوی په ذهن او په فکر کې تیریږي نو هغه د ښځو باندې راوړي.
تاسو په خپل هم مجبور شوې له افغانستان څخه ووتلې، تاسو هڅه وکړه چې ولار شئ دنده ته، خو البته تاسو ته وویل شول چې تاسو نشئ کولای چې ولار شئ یو کار وکړئ، نو تاسو مجبور شوې چې ووتلې. اوس دا مهال تاسو د رسنیو ازادي ته څنګه ګورئ؟ دا څنګه ارزوي؟ یو د خبريالانو معلوماتو ته لاسرسي څنګه ارزوي؟
څنګه چې طالبان راغی ما داسې فکر کوم څنګه چې هغوی ویل چې موږ تغییر کړی یو او پخوا غونډلی یو، موږ غواړو چې ښځې کار کړي. نو د دې لپاره زه دفتر ته لاړم، او کله چې مې هغوی سره خبرې وشو نو پوه شوم چې نه، دوی هماغه پخوانی طالبان دي، د هغوی نظر هیڅ تغییر کړی نه دی. او په دې اته میاشتو کې رسنیو باندې ډیر کنټرول لري. رسنۍ نشي کولی په خوا غوندې داسې آزاد کار وکړي او معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. زه هم اوس یو رسنۍ سره کار کوم، کله چې د طالبانو چارواکو زه ورته نه وایم ځکه چې هغوی کومه ما لپاره کوم رسمیت نه لري. نو کله چې غواړم د هغوی نظر واخلم، د هغوی نظر ولرم، هغوی زما هم هیڅ نه ګوري. نو د دې معنا دا ده چې اوس ازادي بیان په افغانستان کې نشته، ځکه چې طالبانو ټول شیان د طالبانو د کنټرول لاندې دي. او دا لکه چې رسنۍ اوس ځینې خبریالان دي چې کله ریپورټونه جوړوي خپل نمونه نه لیکي، ولې؟ ځکه چې هغوی ډارېږي کله چې کومه ریپورت خپره کړي نو د هغوی لپاره خطر خطر دی نو امدا اوس زین خبریالان دی چې خپل دندې پریخي دي تکه چې هغه نشي کار کولای د نظام سره د طالبان سره هغه کار کولای نشي.
تاسو آیا رسنۍ دا مهال په خطر کې وینئ په افغانستان کې؟ او تاسو خو ذکر هم وکړ چې ځینې خبریالان خو خپل نمونه هم نشي لیکلی دومره هغوی ګواښېدلی دي. تاسو د نړیوالې ټولنې څخه د هغو بنسټونو څخه چې د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوي څه غوښتنې لرئ تاسو؟
زما ګیله د دې بنسټونو نو نه دا ده چې ولې اوس د افغان خبریالانو ته هیڅ پام نه کوي. اوس ځینې خبریالان چې پاکستان کې ده نو هغوی د هغوی ژوند ډېر په بد حالت کې ده. زه د ډېر خبریالانو سره په اړیکه کې یم، د هغوی ژوند ډېر په بده وضعیت کې ده. او په افغانستان کې چې څو خبریالان دي د هغوی ژوند هم ډېر بد شوی ده. نو دوی ولې د افغان خبریالانو ته پام نه کوي؟ اوس چې هر څه وایي دلته خو دوی وایي چې د اوکراین له وجه نو توجه لږ افغانستان ته کم شوی ده. د څه لپاره؟ دا کلونه کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه ده او د دې جګړه لامل هم دوی خلک دي. نو ولې دوی افغان خبریالانو ته پام نه کوي چې دوی وضعیت وګوري چې وضعیت څنګه ده او د ازادي بیان نو اوس په افغانستان کې څه معنا لري؟ دوی اوس غواړي چې د رسنیو نه دومره استفاده وکړي چې یوازې د تبلیغاتو غوندې چې ټول رسنۍ د طالباتو په نفع باندې دوی باید یوازې تبلیغات وکړي. دا خو رسنۍ نه شو، موږ همیشه خپل بېطرفي مو حفظ کړی و پخوا نظام کې. اوس هم د خبریالانو دنده هم ده چې بېطرفي حفظ کړي، اما څرنګه چې موږ اوس ګورو په افغانستان کې د رسنۍ چې دا ټول د طالبانو د کنټرول لاندې ده او یوازې دوی غواړي چې د رسنۍ د دوی د تبلیغاتو لپاره د دوی د خوالي لپاره وغږیږي او بس.
خپل تاسو د ملګرو ملتونو رول ته څنګه ګورئ؟ آیا دوی کافی هلې ځلې کړي دي په طالبانو باندې د فشار راوستلو په لړ کې او که څنګه؟
که دوی فشار راوستلی و تر اوسه ولې د ښوونځي بندي ولې نجونې نشي تلای ښوونځیو ته؟ دا زه چې کله ګورم چې نجونې نشي تلای او څو رپورټونه وي چې درلود په دې په هکله نجونو سره چې مې خبرې وکړو هغوی ډېر ناامید شوی ده، ډېر مایوس شوی ده چې اوس وګوره موږ مکتب ته نشو تلای. نو د څه لپاره دوی ولې طالبانو باندې فشار نه راوړي؟ طالبان هم اوس ټول سره لوبې کوي، څه چې وایي هغه نه کوي. اوس هغوی ویلي وو چې ښځې کولی شي چې کار وکړي، اما اوس هېڅوک نه شي کولی. پوهنتونونو باندې هم ډېر بندیزونه لګولی ده چې څرنګه چې زه ګورم څه خبره لرم. نو هره ورځ ستونزې د ښځو پر وړاندې تېرېږي. نو د ملګرو ملتونو باید نور هم طالبانو باندې فشار راوړي چې پرېږدي ښځې خپل ژوند وکړي، خپل انتخاب حق ولري، خپل ازادي ولري. څه چې اوس په افغانستان کې نشته ده، دوی پوهېږي چې ډېر دوی اغېزمن دي، دوی ډېر تاثیرناکه ده. بیا هم ټول نړۍ ورته ګوري کله چې طالبان وایي چې ښځې د برقع پرته له برقع نشي وتلی، نو بیا راځي او څو رپورټونه لیکي او داسې غبرګونونه ښکاري چې دا دومره مفید نه واقع کېږي. دوی باید تصمیم ونیسي چې طالبان که غواړي چې دوی لکه یو حکومت غوندې رسمي ټول نړۍ وپېژني، دوی باید د ښځو پر وړاندې دا بندیزونه چې لګولي دي دا ټول لرې کړي، پرېږدي چې نجونې مکتب ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، دوی درس ووایي. نه پوهېږم چې د طالبان د کوم دین د کوم له مذهب نه ده، ځکه چې زه اوس کله چې کوم خبریالان بهرنۍ خبریالان چې ما سره مصاحبه کوي نو ما نه پوښتنه کوي چې آیا په اسلام کې دومره بندیزونه د ښځو پر وړاندې ده؟ نه، زه ورته وایم چې نه، په اسلام کې ښځې کولی شي چې درس ووایي، ښځې کولی شي چې کار وکړي. په اسلام کې ښځې حق لري، لیکن دا طالبان څه کارونه چې کوي دا خو اصلا په اسلام کې نه ده. او زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. او ما لپاره دا ډېر بد خبر ده کله چې زه اورم چې ما نه پوښتنه کېږي چې دا طالبان کوم کارونه چې کوي، کوم خبرې چې کوي، دا ټول په اسلام کې نه، دا خو په اسلام کې نه.
اغلې خدیجه، که تاسو مخکې پخوا د ملي ټلویزیون سره کار کوو او اوس به هم تاسو کېدای شي کله ناکله ملي ټلویزیون وګورئ، څه بدلون وینئ په خپرونو کې، په کانټنټ کې یا په نشریاتو کې او د دې ترڅنګ څومره توپیر راغلی، څومره بدلون پکې راغلی دی؟ په خوا څنګه و رسنۍ یا ملي ټلویزیون او اوس څنګه ښکاری؟
توپیر خو هماغه ورځ راغی چې په 15 د اګست طالبان راغی، او هماغه ورځو کې زما یو عکس و په ټویټر کې چې ډېر ریټویټ شو، چې یو خوا یې زه وم او بل خوا چې وروسته له طالبان یو طالب و، او هغه ایما په استودیو کې و چې زه هغه استودیو سره مې ډېره مینه درلود. نو اوس هغه کې بالکل تغییرات راغلی دي. اوس هېڅ ښځینه کارمندان نه لري، هېڅ خبریال هلته نشته چې پرزینټ وکړي. نو دا یو ډېر غټ بدلون راغلی ده. نو د ځکه چې ملي تلویزیون ډېر اغېزناک ځکه تلویزیون ده، ډېر یو تلویزیون ده چې ټول خلک یې پیژني او ګوري. په هغه تلویزیون کې چې اوس خزینه خبریال نشته، د دې معنا دا ده چې دوی نه غواړي چې ښځې کار وکړي. دوی لکه پخوا غوندې د ښځو د کار کولو سره موافق نه ده، څرنګه چې پخوا 15 د ښځو هیڅ ښځو نه وو، ټولې خپل کور کې لکه بندیانو غوندې وو. اوس هم طالبان غواړي چې تاریخ یو بار بیا هم یو ځل نور تکرار وکړي. نو زه دا غواړم چې وایم چې طالبان باید دا پیاد ولري چې مونږ هغه پخوانی ښځونه یو. لکه چې زه اوس سپین کې یم او د دې ځای زه خپل زه انټرویو لرم، همیشه خبرې کوم د څه چې تیریږي په افغانستان کې، نور ښځې چې په نورو هیوادونو کې دوی هم خپل غږ اوچت کوي. نو دوی باید پوه شي چې دوی نشي کولی پخوا غوندې مونږ باندې هر څه ظلم چې د هغوی زړه وغواړي وکړي.
او تاسو ذکر وکړ چې خزینه خبریالانې هم نشه د نش برابرې دي، خپل نور پروګرامونو کې مثلا آیا تاسو موسیقي درلودل، آیا تاسو داسې نورې خپرونې درلودلې چې هغه انټرټینمنټ خپرونې وي او اوس بندې شوي وي، داسې هم څه وینئ؟
و پخوا ډېر خپرونه و چې میوزیک و او داسې نور ښه خپرونه و چې متاسفانه اوس هیڅ نشته په ملي تلویزیون کې ده. اما هغه خپرونه دي چې طالبان غواړي، څرنګه چې ما مخکې وویل، دوی یوازې غواړي چې دا خپرونه یا ټول رسنۍ د دوی د تبلیغاتو لپاره وي. څه چې هغوی غواړي یا ما هغه نشي شي چې ټول نړۍ وګوري چې نه په افغانستان کې آرامي ده او هیڅ خبره نه.
اغلی خدیجه زمو سره یو اوریدونکو راغلی دی، عابد ګل د هنګونې موږ ته ټلیفون کړی، دا غوی سره به هم غږیږو. ستړي مشو، په خیر راغلی عابد ګل صاحب.
السلام علیکم.
ستړي مشي
یو زمو خو دو سره مو خلی هم تر دې نور څه کولای شو کار دې دا پښتون یو نه دې مو خو دې مې نه ټولې در په درس به دې مو پونو کې مو په دې وړ خفایو بلکې بریزته شي چې کوم دې در په درو څو بچینه وي څو مزنه وي څو سره وي نو دا به څه کوي کوي نه دا د په مرکونو له مو سره هم دې دې بس مو کوم وا څه کیږي هم خو یا دولا
تاسو د عابد ګل غږ د هنګو څخه واورېدلو اغلی خدیجه، چې دی هم دا ویل چې ډیری افغاني میرمنې دوی بې ځایه شول، کډواله شول او همداراز ډیری د خرابو حالاتو سره مخ شوې دي. او تاسو به افغان ښځو ته خپل پیغام څه وی کده مهال تاسو افغاني ښځې هوري؟
زما پیغام دوی ته
دا
ده چې
زه
ویاړم په دوی باندې، ځکه چې مونږ په ځینې ګروپونو کې یاست هلته زه ګورم چې هغوی څومره زیار باسي د دې لپاره چې خپل حق ته ورسیږي. کله کله هم ډېر مایوسه کېږم چې وګورم مونږ هر څه درلود، پخوا مونږ هر څه درلود، نو دومره مو زیار وباسو، دومره مبارزې مو وکړو په دې شل کلونو کې، او یو وارې ټول شیان مو له لاسه لاړو، نور اوس حق نه لرو. زه هغوی ته دا پیغام لرم چې هیڅ کله مایوسه مکیږي نه امید کیږي ما ځکه چې زه پوهیږم او موږ ان شاء الله په خپل حق ته ورسیږو او زه چې اوس د افغانستان نه بهر یم زه باور لرم چې به بیرته خپل وطن ته لاړ شم او په خوا غوندې خپل کار ته خپل دندې ته دوام ورکم. دوی ته وایم چې دوی باید همداسې قوي او مبارزه وسي.
ډیره زیاته مننه میمن خدیجه امین تاسو ته بریالي توپ خوړو ژوند دیوسی
مننه.
ری وکرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر سلمان یوسفزی ستاسو څخه خپل اجازه ته او تاسو ته خیر شي به غواړو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامن.
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبره ووریدئ دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.